أساسي أو بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علوم فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خوري رضایت مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ که څه هم دغه کړه چې څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي گاونډا یعنی څه خو بیا هم که خپل خبرونه په همدې باندې پایل کو استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډای چاته وایو
ډیره زیاته مننه سلامونه ترما تاسو ته ډیره ښه پوښتنه ده د گاونډي نوم چې مونږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف نو تقریبا مونږ ویلی شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي او د گاونډي کلمه که چېرته مونږ تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه اخیستل شوی دی چې جار کلمه مجاور ته ویل کېږي البته مجاور هغه یعنې نږدې خلکو ته ویل کېږي نو گاونډي هغه څوک دی چې تر نورو خلکو حتی تر خپلو خپلوانو مونږ ته ډېر نږدې خلک دي
بله ډېره زیاته مننه چون خپرونه د اساسي او بشري حقونو خپرونه ده نو راځو دې ته چې د گاونډي حقونه کوم دي
ډېر زیات مننه ډېر ښه پوښتنه ده گاونډي خو ډېر زیات حقوق لري مثال یو له هغو حقوقو څخه دا ده چې هغه په ښو او بدو کې خبرول دي مثال که چېرته واده وي یا کوم بله مسله وي هغو ته باید خبر ورکړل شي دعوت شي همدغسې د دوی دعوت باید ومنل شي کور ته ورشي همدغسې د دوی د مرضۍ پوښتنه کول که چېرته دوی په ستونزه کې وي په ستونزه کې باید د دوی لاسنیوی وشي همدغسې که چېرته دوی مثلا تاسو مرستې ته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي د دوی پوښتنه باید وشي په سختو شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډۍ په بل ګاونډۍ باندې درلودلی شي
بله که چېرې ښه ګاونډۍ ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته اړولی شي
مخکې له دې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایه اوسي نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کېږي چې ته خپله ښه همسایه ونوسي مثال خدای نه خواسته هزار زیات ورسي خلک ته نو تابان نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو تابان مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري که چېرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابان دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره
بله یو مشهور خبر ده تاسو به مستعد حتماً اوریدلی چې وای اسد خیش یک همسایه
بالکل ستاسو خبرې په تایید سره دا سل فیصده واقعیت دی ځکه په ښه او بده کې مونږ پوهېږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دي هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو یا مریض پېښېږي خدای نه خواسته یا مثال مار درد پېښېږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسېږي هغه هم سیاهګان دي هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسېږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم دي نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسېږي نو دا په دې نه معلومېږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوانو هم ورته همدا متل څخه هم معلومېږي وایي سد خېش کړی هغه همسایه پېښ همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وه کې دې معلومېږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حق حقوق لري او حتی داسې معلومېږي وایي ځینو حادیثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ځنه باید تاسو دا فایل وکړی او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپلو حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي تر څو د دوی همسایګانو یعنې یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی حقوق ورکړی نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې موږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه موږ سره هاته په میراث کې شریک شي هم دې څخه خپل معلومیږي چې همسایگان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې
که اوس دې ترسو چې یو شمیر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خو چې نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي، البته ډېر اندک شمیر دي ډېرې نه هغه خپل حد نه پیژني کنه، له خپل حد نه وځي دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بل اخر هغه په تنګوي. په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده. که چېرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپله ښه اوسو، نه دا چې دوی په چارو کې بې له حده زیات مثال لاسوهنه وکړو یا مثال ځان بیخي زیات ورته یعنې دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغوی ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خسته ضرر ورسوو. نو کوم چې حد ده، کوم سره حد مثلا اسلام ټاکلی یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکلی، د هغه په چوکاټ کې باید مونږ دوی سره رفتار وکړو، د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپله خدای نه خسته د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې راسره شریک نه وسی، دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنی دې څخه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وایي موږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوانو څخه یو همسایه موږ ته مخکې نه، نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي مونږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپل دې پایث شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم مسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او مونږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو مونږ د دوی حق حقوقو ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې باندې شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا مونږ په دې باندې ورسو چې تر څو مونږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې که ته خپل پوله او پټای خرڅوې نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده. په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا ګاونډی چې کله خپل کور خرڅوي له ګاونډي نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډېره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل اکثره خدا وزیتونه فرق کوي، مثال دغه ګاونډي هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګ په څنګ مثلا لس کاله اته کاله یا مثال یو کال څو میاشتې کنه، دا ما په نظر فرق لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي؟ په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مثلا نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ په څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلونه پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده، او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق ده زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله، نو به تر دا چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري، یا مثلا ته دې اجازه ما تر کوي کنه را کوي. نو ما په نظر د ټولنیز اصول کې خدا به تر دا چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې دې چې کور څه خوځي هم سه خرڅ کړی سل پکراور یا مغربي ورکړي. خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده، ځکه هلته نسبت دي خرونو دي کلو کې اړیکې ډیر نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کول او هغه وخت چې دغه ډیر وګ ده مثلا کلونو کلونو ته رسیږي، نو ما په نظر حالت په کل کې او خارونی کې دا مسله ډیره توپیر کوي.
په دې ورسته کې بیا د زینو مجبوریتونو لمخه زینې کسان دته اړلی چې خپل کور په کرایا ورکی او دی او بل ځای ووسی سره دې کلونه کلونه گاونډیانو سره یو ځای په وسیمه کې تیر کړی. دغه هم کله ناکله مشکلات رامنځته کیږي. داسې یو همسایه کینی د ډیرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول گاونډیان په تکلیف کړي، په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو گاونډیانو حق او حقوق ضایع کیږي؟
زیات، ډیر زیات. لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله مشي دا د کلیو همسایګان یا تر خارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یا مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبو ویسي که نه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وځي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نخواسته راځي دې کور ته، چې هغه د دوی د ازار او اذیت سبب ګرځي، یا مثال هغه خدای نخواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو. په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو باعث ګرځېدلی دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د دې وځي یا کور خرڅ کړي، لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د تونیلیز کور واخلې، یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته خلک ته نظر کې لري دلته کښېنه په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی شي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا، مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دا راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزې ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی شي.
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده، ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه به حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه، او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کیږي. خو یو همسایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري، خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي، مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستې بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویېږي همدې په خاطر، مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه، یا مثال بیل لکه، یا کولنګ راکه، فلانی راکه، که نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثال هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي، ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي مالان خپل کار مشکل په حل کړي، اگر نور سبق اسی زیو سلامت خپل سم سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثلا دا خو ماتو یا دا خراب وو، نو دا خپل متاس پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي چاته ډېر دې پیسې کې سره جنجال وکړي، لو خبر ډېر لوی شي. نو ما په نظر د خپل د توان مطابق په دې څخه مرسته وغوښتل شي، او بیرته هغه چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننن سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه البته ناسالم رقابتونه د دې منځ کې رامنځته کیږي، سیالي رامنځته کیږي. مثلا یو گاونډی جدي بل گاونډی کړه خ فرنیچر ګوري، خ ظروف ګوري، مثلا کوري خ خایسترن کړي، کلس بیا کوټه راځي نو غواړي چې هغه رقم خپل برابر کی، یا میرمنې خپل خوان څخه غوښتنه کوي چې باید د کور د غسیل کړي فلاني گاونډی. دا موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته یو همسایه مثال ډېر پاک کی، مثلا خواړه، مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست، دا پاک دی، مثلا میرمن یا مثلا کور هغه سیستم ہے. نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزی دوی کې د دې باعث کیږي تر څو دا ښه مثبت پوینټونه ترې کاپی کی، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور ډېرو غړو ویل شي فلانیم همسایه د سیدی باید مونږ د سیو کړو، یا مثلا لغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر دی باید کیږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې کچیرته دوی اقتصاد جوړي، کور خسته وي، مثلا فرنیچر ارسو لري، نو کله چې میرمن هلته ځي مثلا نو مثلا بیرته کور درځي، یا خاوند د سیوي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري، یو دا خنده. خو بهتره ده چې موږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت ارڅه مثلا تابی کړو، هغه چې موږ توانایي نه لرو، یا مثلا البته موږ خویندو لپاره یا مثلا د میمونو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا کنه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپل په کورنۍ کې د ننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه موږ توقع نه لرو هغه شیان ترې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر گاونډیان خپل مانس کې ډېر ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټې دی، بل کوچنی هغه په لوبو کې نه پرېږدي، یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی، یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکاو دی، لاس کولوا، یا مثلا درس وایا. نو بهتره ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره ده چې لومړی خپل ماشوم د اسلام باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او ازار زیات دم سن نه پوي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر ده خدای نه خاصه کچیر ده د ستونزو لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مل ریاکشن او خی هم سایا زوی مثلا په چپیډه وهي، هم داس باندې مثلا کوم بل مثلا مل خی، دا ډیره ما په نظر بده خبره ده. بهتره ده چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی او تر رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مل خی، مستقیم د عامه دي هم سایا زوی، یا مثلا هغه مثلا مل خی د خپل ګاونډي د مثلا مل خی، چې دا خپل د لوی لوی ستونزو لامل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه لوی بجنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره ده چې موږ یې انعطاف پذیری وکړو، او خپل ماشومان پوی کړو، او خپل ماشومان پوی کړو تر څو دغه ستونزو لامل نه ګرځي.
که د اخرې پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپل ګاونډیانو ته خپل ګاونډیانو کې سره ته وکړي، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو کر اختیار تو ام او صداقت سره خبر هوک نو دغه اصلاحات چې دي خپل شخص څخه شروع کیږي نو کدر تو ام تقریبا تر 15 پاره سکنه کې چې مون په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو تاسو بار وکړی چې هیڅ داسې دې صحنه شاید شوی نه يم چې مون مسله غوسره کوم برباد خرد خدلی تل مستونز مشکلات د خبرو په واسطه حل کړی دي د غټانو سره مثلا غیدلی او ناستیو نو اول خدا سي غټ سوز خوشبختانه مسله شوی نه چې خدای نه خسته دی مون څخه د هزار لیدلی یا دوی څخه مون لیدلی لمړی چې مون د افسایت څخه شکایت کوو باید خپل ځان دغه شکایت مون غدا به ځان اصلاح کوو خپل ستونزې حل کړو ځان کې تر څو مونږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې مونږ د شکایت وکړو په چیشي خاطر او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو که چېرې دغه علت لپاره مونږ د حل لاره پیدا کړو ځان کې اصلاحات کولو خپل کورنۍ غړو کې نو زه مطمئن یم چې 15 کاله 20 کاله 25 کاله دوی به داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې مونږ د صحنې شاهد شوي او حتی دوی خپل پسې ډېر زیات خفه شوي دي حتی کله چې چرا لاړ دی ډېر لرې هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي مثال ورغلي دي دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده نو خوشبختانه داسې مونږ شخصي مزل د خپل غوښتنه وکړه تر 15-16 کلونو کې مونږ یو ساحې کې ژوند کړی هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي وي ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه مونږ حل کړي دي دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي یادول دي نشو یاد نشي پرستم سره کړي دي مونږ سره مرسته کړي په ستونزو کې هاته داسې وخت شوی نه چې همزایګان په ستونزو کې دي په نیمه شپه دوی مثال مونږ یا موټر ور سره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي لاس نیویم کړی ده ځکه د دوی حق ده تر تاسو پوره کوي تر پرونه پورې یو سایه سره زمونږ ته مخ شمه په دغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد یم نو ډیر زیات مانه خوشاله ونه بل دریم نفر و غسر زه ولاړ ما په مخ مثلا ډیر خبري ورته چې د سیو د دسي خلک هم سره ډیر مرسته کړي دا مې دا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات مانه خوشاله تقریبا 15 شپاله سکاله مو سره څنګه څنګه ژوند کړي او دا خپل ټول دې بای سوچ مو خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړي دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
قدرمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبري وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است علامه مل او ملګری
ترگل جنگا سے چل را باندھ کی یار غنم رنگا ماوسا دمڑوس ترگل جنگا سے چل را باندھ کی شی فرختنی دا بسته چمکلا کلوینی پمینا څوک مړی په جدای دی غرزوم دخله نوینی زما دل بارا ډیر مات نیاز بینی پمینا څوک مړی دا جدای خبر که ز شو متنګا سات دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باند کی یار غنم رنگا ماو سات دمڑو ستر گد جنگا سے چل را باند کی سر او مال تیرا داولی مارا واری تا پلا زان دس مینا کوم دیرا یو رز بملاستا نشی چا پیرا داولی مارا واری نا دیرو مدوم رنیا مبیننگا ما وسط دمڑوستر گد جنگا سی چل را باندی کی یار غنم رنگا ما وسا تا دمڑو سترگو دا جنگا سی چل را باندی کی صبری کی باور وہ کھجانا نا غیب مستا کلرم مست سوانی دنگا ماوسا تا دمڑوستر گد جنگا سی چل را باندی کی یار غنم رنگا ماوسا تا دمڑوستر گد جنگا سی چل را باندی کی
آزادی ملما
سلامونه د آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو د آزادی ملما په دې پروگرام کې نن په بهر کې ډیره یو ډاکټر را سره ده چې په افغانستان کې لخذو سره د روغتیاي مرستو په هدف هڅه پیل کړې دي. محبوبه مینپال د کابل په طبي پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې او څه باندې 12 مخکې هالند ته کډواله شوې ده. مرمن مینپال په هالند کې د یوې ډاکټرې په توګه کار کوي خو اوس یې د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې په نوم مؤسسه جوړه کړې ده. هغه د آزادۍ میلما په ځانګړو مرکو کې نه یوازې د دې مؤسسې بلکې د خپل تیر او اوسنی ژوند په اړه تفصیلي خبرې را سره کړې چې دا د وړاندې کیږي. محبوبې مینپال د مرکې په پیل کې په خپل ځان د سره پیژند.
د مینې ډک سلامونه ګران اوریدونکو وطنوالو او تاسو قدرمن ټکل صاحب ته وړاندې کوم او ډیره مننه چې د آزادۍ رادیو په وسیله نن د څو خبرو فرصت دی وطنوالو سره راکړل شوی دی. زما نوم محبوبه مینپال دی او د 2006 کال راهیسې په هالند کې د ډاکټرې په توګه وظیفه اجرا کوم.
مننه ډیره زیاته. مېرمن مینپال د ښوونځي د دورې او د ماشومتوب د وختونو په اړه مو یو سره ته وایست.
ما د تعلیم او زده کړې اولین ګامونه د نسوان جمال مینه په ښوونځي کې ایښي دي. نه پوهېږمه چې اوس نسوان جمال مینه ښوونځی اوس هم شته که نه شته. او د لیسې دوره مې د رابې بلخي په ښوونځي کې په 1948 شمسی کال کې تکمیل کړه. د ښوونځي دوره مې په نسبي امن شرایطو کې سرته ورسوله او با وجود د ضعیف اقتصادي شرایطو د ملک او ژوند په تړلي کابل کې بیا هم په ذهن کې یو ډیر ښایسته انځور لرمه د تیرو خاطرو د یو صمیمي او مینې ډکې ټولنې چرته چې خلک په یو بل باندې ډیر مهربانه وو یو د بل قدر یې کا او د ژبې ملیت او جنسیت تعصب کې نه و.
په افغانستان کې پخوا هم د نجونو د تعلیم پر وړاندې یو څه محدودیتونه وو. هغه مهال چې تاسو ښوونځی ته تللی له داسې یو ممانعت سره کله مخامخ شوي یاست؟
زه په کابل کې الحمدلله په یوه ډېره روښانه کورنۍ کې پیدا شوې یم چې د ما پلار او مور دواړه ډېر زیات د تحصیل او تعلیم پښتبانه وو. با وجود دې چې ما درې ورونه وو خو پلار به مې همیشه وی چې د ما لور او زمن باید په عین سطحه تحصیل وکړه او همیشه هم دغه تشویق و. او په شرایطو کې چې موږ په افغانستان کې خوشبختانه په کابل کې زمينه د درس او مکتب راته میسر و، نو په کابل کې دا موضوع اصلا مطرح نه و. تقریبا ټول خلکو ته د ډیره یو طبیعي خبر و چې الکان انجونی د مکتب تحصیل د لیسې د تکمیل ناولو پورې او د لوړو زده کړو کول یوه طبیعي خبر و، او د امنیتي خوانم باوجود دیدو چې بعضی امنیتي چلنجونه د کابل ښار همیشه اوسره مخامخ و، خو سر د هغوم مکتب ته تحصیل ته او متعلمینو ته همیشه د یو امن و سولې او احترام فضا موجوده و. او ما خو نور ځایو د افغانستان کې کم سفر کړی دی، خو په لویو ښارونو کې په هماغه زمان کې چیرې چې ما اوریدل، خصوصا د هغه نجونو نه چې د کابل ښار ته د لیلی درس و سبق دپاره راغلي وي، حتی هغو ته هم ډېر مسؤونه تعلیمي او تحصیلي شرایط میسر و. نجونو د لرې ښارونه هم دا فرصت درلوده چې د پوهنتون درس په کابل کې تکمیل کړم.
د روغتیا په برخه کې زده کړې یا د ډاکټرۍ زده کړې مو په کوم ځای کې وکړې؟
زه په 1999 کال کې د کابل د طب د فاکولټې نه فارغ شوم، او دوهم ځل مې د طب ډیپلوم په 2008 کال کې په هالند کې لاسته راوړ، او په 2010 کال کې مې د تخصص دوره د الډرلی میډیسن په برخه کې تکمیل کړه. موږ په افغانستان کې متاسفانه دا تخصصي برخه نه لرو، خو که زه تحت لفظي تاسو ترجمه کوم نو معنا یې د سپینګیر او سپینسر او د مغلق امراض تخصص دی. او د دې څنګ ته زه د ماده حقوقي طبابت په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او د حقوقي طب د مشاور ډاکټر په حیث هم وظیفه اجرا کوم.
او د ډاکټرۍ زده کړې مو د علاقه وړ زده کړې وې، او که یوازې په دې خاطر چې ډاکټرۍ ته په افغانستان کې هم اوس او هم پخوا یوه ډېره عمومي لیوالتیا او علاقه مندي وه په کورنیو کې؟
په ماشومتوب کې د ما ډېره علاقه د آرت او معمارۍ په برخه کې وه، او آرزو مې دا وه چې ښایسته ښارونه ډیزاین کړم او ښایسته ښارونه جوړ کړم. خو متاسفانه په افغانستان کې د ښځینه مهندسینو لپاره د کار زمینه چندان مساعده نه وه، او د دې څنګ ته د ما د خدای بخښلي ګران پلار موږ څلور اولادو ته مشوره دا وه چې که وکولی شو د طب رشته انتخاب کړو، په دو دلیل چې طبیب همیشه د انسان او بشر په خدمت کې دی، د درملنې د لار نه، او په سپینه چپانه کې طبیب هیڅ دښمن نه لري، په دوی چې هغه یو ښه طبیب هیڅ تبعیض نه پیژني. تبعیض د ژبې، د پوستکي، د جنسیت یا بل هر امتیاز. او په همدوم دلیل موږ څلور واره اولادونه چې د ما درې ورونه او زه د دې یوه خور څلور وارم د طب رشته انتخاب کې، او په دو وسیله د تننه پورې د انسان او بشر خدمت دلی.
میرمن مینپال، د کابل پوهنتون هغه وخت چې تاسو په طبي پوهنتون کې زده کړې کولې، که څه هم په افغانستان کې یو څه سیاسي ستونزې هغه مهال وې، ناامنۍ هم وې، خو د تدریس او د تعلیم د معیار له پلوه هم د لوړو زده کړو او هم د پوهنې په برخه کې افغانستان نسبتا لوړ معیار درلود، که د هغه مهال د زده کړو او تعلیم د معیار په باب یو څه راته ووایي؟
د کابل پوهنتون په مجموع کې او د طب فاکولټه یم چې د یو جز وه، په 50مه او 60مه لسیزه کې تر هغه ځایه پورې چې د ما په یاد کېږي او په 60مه لسیزه کې ما خپل درس ویلی دی، د منطقې په سطح باندې یو د ښو پوهنتونونه وه. د طب فاکولټه په هغو کالو کې همکاری و افیلیشن درلوده د فرانسې د لیون د پوهنتون سره، د طب د فاکولټې سره، او هغه درسي مواد چې الته تدریس کېدل فارسی ترجمه یې په کابل کې او پښتو ترجمه یې په ننګرهار پوهنتون کې تدریس کېدله. دلیل د دو چې افغانی ډاکټران چې په دوو کالو کې درس ویلی وو او په نام په بل په مختلفو مجبوریتو مهاجرت ته یې مخ کړ، نو اوس اکثر افغانی ډاکټران په خارج کې په مو تحصیلي سرمایه چې بیرون ته تللي وو ټولو وکولی شول چې خپلو تحصیلاتو ته او مسلکي رشتو ته په ډیر موفقیت په خارج کې دوام ورکا. ځکه تاسو د هالند مثال درکمه، افغانی ډاکټران په هالند کې په ټولو مهاجرینو کې د یو موفق ترین ډاکټرانو په سطح کې دي او د افغانستان تحصیل او ډاکټرانو ته دلته په ډیره درنه او د قدر په سترګه کتل کیږي چې موږ یې ممنون و مدیون د موږ تحصیلاتو یو چې په افغانستان کې هم د کابل په پوهنتون کې زده کړي دي. هغه استادان چې په هغو زمان کې موږ خوشبختي درلوده چې تحصیل او تعلیم ته زده کړو، ډیر مجربه دانشمنده او با تجربه استادان و چه بعضی خپل افغانستان که تربیشی و او بعضی فرصت دو درلودا چه بیرون ده وطن په خارجی ملک و غربی او شرقی لکه په امریکا که انگلستان که فرانسه که جرمنی که ترکیه که او په دو ملکو که ده عالی تحصیلات کری و او خپل مسلکی سرمایه ده علمی پدیر سخاوت دی محصلینو خدمت کې ایښی وه او د موږ د مشرانو او استادانو د برکت نه نن هم د افغانستان علمی سرمایه په خارج او په داخل د وطن کې ژوندی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ. مننه ډاکټر محبوبې میناپال چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي. هالند ته تاسو کله راغلی او څنګه؟
زه د 2000 میلادي کال په پای کې په قانوني ویزه چې د فامیل په دعوت آماده شوی و هالند ته راغلم او چکم چلور ویشت کاله کیږي چې په هالند کې ژوند کومه.
عموما د افغانستان د پوهنتونونو د فراغت اسناد په لویدیځو هیوادو کې ډیر رسمیت نه لري، تاسو څنګه ومنل شوی؟
د تاسو خبره ډیره دقیقه ده ټاکل صاحب. د افغانستان او تقریبا ټول آسیایی ملکو د یونیورسيټي ډیپلوم په اروپا کې د قبول وړ نه دی او د طب د ډیپلوم د راستراوړل لپاره باید یو طولانی مسلکی او اکاډمیک مرحله طی شي. که زه په لنډه درته توضیح کړم، نو د هالندي او انګلیسي ژبې زده کړه او امتحان په د یونیورسيټي په سطح باندې باید طی شي او د هغې نه بعد باید د هالندي مسلکي ژبې زده کړه او امتحان یې په اکاډمیک سطح باید تکمیل شي او د هغې نه وروسته د امتحان د څلورو کالو د طب چې دلته معادل ده په بچلر آف میډیسن او د هغې نه بعد هم دوه کاله د ماستری دوره یا انترنشپ چې دا مکمله شي، بیا نو په اروپا کې یا په هالند کې د ډاکټر ډیپلوم لاسته راوړل کیږي.
لکه څنګه چې په سریزه کې ما یادونه وکړه، تاسو میرمن میناپال په افغانستان کې له یوې نا دولتي مؤسسې یا این جی او سره هم همکاري کوي چې په افغانستان کې دا مؤسسه له مور او ماشوم سره طبي مرستې کوي.
تکل صاحب، ما د هغه وخت نه چې د افغانستان نه مهاجرت کړی دی نو یوه لوی آرزو مې دا وه چې هغه تجربه او مسلکي زده کړې چې ما د وطن نه بهر لاسته راوړی دي د افغانستان د خلکو سره یې شریکې کړم او که امکان یې ولرم خپل وطن ته هم خدمت وکړم. پاندې دلیل ما د سو افغاني او هالندي ډاکټرانو په مرسته په 2020 کال کې د یو خیریه مؤسسه چې په نامه د افغانستان د مور او ماشوم د ژغورنې مؤسسه یا دیگه بنسټ کې خوت په ډېر لوړه سطحه متخصص ډاکټران د هالند حاضر دي چې د موږ سره همکاري وکړه او د افغاني ډاکټرانو سره مستقیم په تماس کې وي او دیتا په مغلقو مسلکی مسائلو کې مشوره ورکړه او په دو وسیله د موږ کوشش درته چې افغانان ضرورت کم شي چې بیرون د افغانستان سفر وکړه د مشوره د خارجي متخصصینو او موږ د زمينه ایجاد کوچې د مشوره د خارجي متخصصینو په انټرنیټي شکل مستقیم د افغانستان ډاکټرانو ته میسر شي.
بله، او دا مؤسسه په کومو برخو کې فعالیت کوي؟ په کومو روغتیایي برخو کې؟
د مور او ماشوم د ژغورنې د مؤسسې اصلي هدف دا دی چې د افغانستان په کلیو او مناطقو کې چې ابتدایي صحي خدمات نشته هلته موږ کوچني طبي مراکز جوړ کړو چېرته چې موران د یو مسؤونه زیگنتون امکانات پیدا کرا او پا زمن که موک کوشش لرو چه پا داغ مراکزو که دی ترینگون و زمینه مساعده کو پا ولادی بخش که جونو تا او میرمنو تا چه اغا وکاولایشی خپلو خویند و آمیند تا پا کلیو که خدمت وکا. افغانستان متاسفانه دی آسیا او دنیا په سطح د مور او ماشوم د مړینې زیاترین ارقام لري. د دبلیو اچ او د آخري راپور په اساس چې په همدغه جون سږ کال کې نشر شو په افغانستان کې په هر ساعت کې یوه ځوان مور د ماشوم د زیږولو په وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي او اکثرا د مخنیولو وړ دلایلونه خپل د ژوند ځای کېږي. د دې خدماتو څنګ ته موږ د انټرنیټي تدریس په وسیله غواړو چې د اروپا ډاکټرانو او مسلکي پرسونل د افغانستان د ډاکټرانو او مسلکي کارمندانو سره وصل کړو تر څو د وکړی شي چې خپل علمي او مسلکي تجربې د یو بل سره شریک کړو او د یو بل نه د زده کړې زمینه ورته مساعده شي.
او دا لومړی ځل دی چې تاسو له یوې نا دولتي مؤسسې سره کار کوئ او که په افغانستان کې له ان جی اوګانو او بهرنیو مؤسسو سره د کار سابقه هم لرئ؟
ټکال صاحب، ما په افغانستان کې په خیریه مؤسسو کې کار نه دی کړی. پاکستان کې چې ما څو کاله ژوند کړی دی هلته مې د UNHCR او نور طبي مؤسسات دی افغانی مهاجرینو د پاره کار کړی دی او په هالند کې مم د حساب د رضاکار یا والنتیر د افغانی مهاجرینو چې هالند ته راځي د هغو د انتګریشن په پروسه کې په حساب د والنتیر یا رضاکار کار کړی دی.
په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړه پیل شوې ډیرو نا دولتي مؤسسو انجوګانو په افغانستان کې کار کړی، خو خلق له یو شمیر دې مؤسسونه د فساد په دلیل ډېرې ښې خاطرې نه لري. په هغو سیمو کې چې تاسو کار کوئ، خلک څنګه ستاسو پر کار او فعالیت اعتماد کولی شي؟
دا خبر متاسفانه واقعیت لري ټاکل صاحب، چې په تیرو پنځو لسیزو کې د ان جی او په نامه باندې ډېره سو استفاده شوې ده او خلکو مطلق خپل اعتبار پنجګونو باندې د لاس ورکړی. ولې د موږ مؤسسه په څو دلایلو د مغه مروج ان جی اوګانه فرق لري. زه به دلایل درته کوشش وکړم چې په وضاحت ویم. اول، د موږ مؤسسه د مسلکي ډاکټرانو په شخصي کومک اجازه شوې ده. موږ د کوم دولت نه یا د ملل متحد نه کوم فند نه لرو. دغه څه زمينه سازي چې موږ اجازه کړې ده د خپلو هغه مسلکی کمایینه موکسر لاس پلاس شوی او د زمینه ایجاد کړی ده او هغه خلک هم چې موکسر همکاری کړی ده هغه ټول هغه د مسلکی نتورک کم یا زیات کمک نه موک د زمینه ایجاد کړی ده. دوهم در چې موږ ټول په اروپا کې یا په هالند کې خپل کار لرو او معاش لرو او د دې مؤسسې نه هیڅ نوع امتیاز یا معاش موږ خپله نه اخلو. دریمه موضوع دا ده چې هغه متخصصین چې د موکسرا کار کا ټول بدون د پیسو په شکل رضاکار د موکسرا کار کا با وجود دو چې در دیر قیمت ډاکټران دي. او څلورمه موضوع دا ده چې د موکټور پلان مسلکی د بودیجې حساب او د موک مصارف په شفافه توګه د مکتب په ویب سایت کې نشر کیږي. او د تاسو د رادیو په وسیله زه د دنیا او د افغانستان ټول مسلکي دوستان چې غواړي د موږ سره په دو پروسه کې همکار شي او په دو پروسه کې د همکارۍ څنګ ته د موږ د کار په پروسه باندې نظارت ولری موږ د غونډې زړه دي کومه دعوت کو چې د موږ سره همکار وي. او کلنډا باندې د موږ هدف پیسې نه دي او کومه کمایی دي دو کار نه دی او هدف هم صرف زمینه دی کار او خدمت طبي دی په افغانستان کې.
د دې مؤسسې د کارونو د چارو د سمبالولو لپاره مو داسې پلان شته چې افغانستان ته ولاړ شي؟
بله تکل سب د ما ډیر امیدواری زیاته ده چې په راتلون کې دو درې کالو کې زه خپل مسلکی کار په هالند کې کم کړم تو ځای شي د اقتصادي امکانات ما ته اجازه راکا او خپلم افغانستان ته سفر وکم او هلته که امکانی بی خپلم هم شخصا به پروسه تعلیم و تربیه طبی و مسلکی که سهم واخلم او آقا بخشو که چه اصلا پا افغانستان که کار که باندی نده شوی پوغو بخشونو که خدمت وکریشم.
لده مؤسسه سره مالی مرسته چوک یا کم هیواد کوی؟
د موږ د مؤسسې تمویل یا مصارف د کمک د مسلکی دوستانو نه ډاکتران او نور مسلکی پرسونل چې د موږ په نتورک کې د موږ سره همکاره دي د هغو د کمکونه دي. او بل بعضې مسلکي مؤسسې لکه روتري ډاکټرس هم موږ ته واړه فندونه میسر کړي دي چې د هغو اعظام ډاکتران دي. بل موږ کوم رسمي فند د دولت هالند نه یا د اروپا د اتحادیه نه یا د یو ان نه نه لرو او کوشش مو دغه دی چې موږ د خلکو په مټو باندې د کار دو کار ته دوام ورکو. ولی چه تجربه متاسفانه په افغانستان کې دغه ده چې هر وخت چې د سیاستو مخ وګرځیده خدمات بیا قطع شي. ولی امیدوارم چې په افغانستان کې شرایط ثابت پاتې شي او د امنیتي حالت چې الحمدلله و ثبات لیدی پندو امنیتي حالت ثابت پاتې شي او دموک خدمات دوامدار وي. منتها د یوې خبرې غواړم چې تاکید وکړم چې امیدواره یم چې د نجونو لپاره مکاتب هر څه زر تر زره فعال شي ولې چې ښځې او نجونې د ټولنې نیمایي د وجود دی او که د دې استعداد او انرژي نه استفاده ونه کړو نو هغه جامعه به ډېره پسمانوي او خصوصا په طبي سکتور کې د نورو عمده سکتورو څنګ ته د ښځو د تعلیم او تربیه او د دې د علمي کارونو اشد ضرورت دی.
مننه مېرمن میناپال مال ډیرو خلکو اوریدل دي چې وای کله چې د کار موده پات او رسیدي او د تقاعد وخت راشي البته په بهرنۍ هیوادونو کې نو دوی وای چې غواړي افغانستان ته ولاړ شي هلته کار وکړي د خپل خلکو لپاره کار وکړي او مخصن دا خبره ما ډیره ل ډاکټرانو اوریدل ده تاسو د راتلونکو لپاره داسې کوم پلان لري
تکال سید ما امیدواری خدا ده چه تقاوت وقت منتظر نشم او تیر کال مخی ده تقاوت نه انشالله ده امکانات بلرمه چه افغانستان ته سفر وکمه او زیادتر وقت که طول وقت نشی حالته تیر که مطبعا پا آلند کم ده ما اولادونه دی او مسلکی نتورک میده اینو هدف بودی ما دغه وی چه دغه امکانات او نتورک دی علمی چه ده دو وصلول دی افغانستان دی پاره دی موک الحمدلله پا افغانستان کم پا حد کافی دکتران مسلکی او علمی سرمایه لرو او دی موک خدمت به دغه وی چه دی بیرونی شرایط دی داخلی شرایط پا خدمت که دو او مسلکی خلق دی بیرون دی ملک نه دی افغانستان دی مسلکی کادر سره وصل کو
مننه میرمن میناپال چې له ازادي رادیو سره خبرې وکړي په پای کې کدر ته وایست لطفا چې تاسو د خپل ژوند یو لوی برخه په افغانستان کې تیر کړی دا وهتمن بل هغه ځای خاطرې هم لري د زنه وایم چې هي کبه د خاطرې خو حتمن به چې ژوند مو کړی خاطرې به حتمن لري وطن دلته په دې ځای کې چې اوسې په هالند کې روزمره ژوند کوي وطن دریادیږي کله کله ډیر دریادیږي کم دریادیږي په دې باب راته وایي لطفا
دا یو ډیره مناسبه او په ځای خبره ده چې په دې قدیم نه ویل شوې دي چې وطن خو لکه مور ده سره او په هغه خوره کې چې خپورې کړی وي دا سیده لکه چه دی مور پلا من که دی خپوری کری وی نو دی وطن مینه همیشه دی ما پزوری که جوانده ده با وجود دی چه دیر شکاله می دی افغانستان نه لیره ما خو افغانستان او دی وطن مینه می هر لحظه و هر ساعت پزوری که جوانده ده او که هر چرت اومه کشنای افغانستان دی ما پا وجود که راست را جوانده ده او هر چه سرم چه مخامخ شم اقدر اقا احساس که چه دیو کچنی افغانستان سره مخامخ دی او مینه هر رو راست بزرو بانده ووری او کلری میو مگدی افغانستان سره همیشه جوند کرده دی همیشه هم دیره دیره مینه و سره ده او آرزوم ده ده چه افغانستان نور و آباد ملکو گونده یو اسلامی موفقه او آباد مملکت وی چه در افغانان چه پا طول دنیا که تیت و پرک دی بخاطر جمعی خپل وطن تراشی خدمت ورته وکا ادی نور دنیا نه چه علمیت و سرمایه علمی ده اغز ده که وطن تیراری او خپل وند و سهم واخلی ده اقتصاد ده علم ده تحصیل ده تعلیم پا هر برخه که نو دا دی موک آرزو ده او وطن دی موک وجود ده او موک با اسره پا مینه جوند کو او که امریکی گم اما اقا مینه با تمرگ را سره بی
پا هلند که لدیره افغانی دکتر محبوب میناپال سرمو ده ازاده میلما پا پروگرام که زنگره مرکه آوری ده تربیامو خدای پاک مل او ساتندوی شه
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا
خزان روانه دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانه دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانه دانن چی او پیغلا و خزان خزان روانه پرون سین یو زلمه لک بهار راوڑے او یو پن می د ټپو پټو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستا راوڑے او یو پن می د ټپو پټو للا راوڑے او یو پن می د ټپو پټو للا راوڑے او سمر کا متنا دگسپنی جام اڑکڑل دا سمر کا متنا دگسپنی جام اڑکڑل دا سمر کا متنا دگسپنی جام اڑکڑل اے پیر خو پلستونی کی خامارا وڑے او یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستا را وڑے او یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹا پو پٹو للا را وڑے او بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو تر ڈیر میں پیا د بنگلو شڑنگ د ملنگ بنگو پستر گو کے میں ٹول خمار خمار را بڑے ہو یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او شامل دی پوری غر ستا راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او یو پن میں د ٹپو پٹو للا راوڑے او دخار دخائستونو مازیگر باپا کی ورکشو دخار دخائستونو مازیگر باپا کی ورکشو دخار دخائستونو مازیگر باپا کی ورکشو لیمو کی مچنا چلم چنا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او شامل دی پوری غر ستا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او یو پن میں دٹپو پٹو للا را وڑے او Ha 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 ha. نوڑم دیو مات زڑ سر درومم چی زم لاس پسی نوڑم لیو مات زڑ سر درومم چی زم لاس پسی نوڑم دیو مات زڑ سر درومم چی زم لاس پسی نوڑم دیو مات زڑ سر